ناس حضور یافتند.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کوي ریچارډ بینټ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د بدني سزاو په لیکېدل غندلی دي. ښاغلی بینټ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، طالبانو تیره اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په محضر کې په درو وهلي دي. بینټ له طالبانو غوښتي دي چې د دې سزاو په لیکول سملاسي ودروي. د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا د بدني سزا او عملي کېدل د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کار بللی دی او ویلي دي چې په روان 2015 کال کې د دې سزا او عملي کېدل د نورو کلونو پرتله زیات شوی. بل پلو په بدخشان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه یو تن د الکولي مشروباتو په جرم په نه هدیر درو وهلی او په دوه کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوی اختر په مناسبت د راتلونکي اونۍ څلور ورځې عمومي رخصت اعلان کړی دی. د هغه مکتوب پر بنسټ چې د وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی، د روان غبرګولي میاشتې له 18 تر 20 پورې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې. د طالبانو حکومت د غبرګولي 14 عرفه او د شنبې ورځ د غبرګولي 18 لوی اختر اعلان کړی. خو د عربستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې پنجشنبه عرفه او جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. په هند کې د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنو له کبله څلور دېرش کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د هندي چارواکو په حواله ویلي، د هند په شمال ختیځو سیمو کې د تیرو څو ورځو د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنې له کبله څلور دېرش کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د چارواکو په خبره د هیمالیا په سکمي ایالت او شاوخوا نورو سیمو کې زرګونه سیلانیان بند پاتې دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي تر اوسه د داسې څه شاهد نه دی چې د امریکا موقف دی پر ایران د بندیزونو په اړه بدل شوی وي. د رویټرز خبري اژانس راپور نه مخې بقایی نن دوشنبه ویلي، دا باید روښانه وي چې امریکا له ایران کوم ډول بندیزونه لري کوي څو د تیر وخت تجربې تکرار نشي. او د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د فیر پلی یا هم د عادلانه لوبو جایزه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون وخت پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي و چې د کافا په نوم د جایزې د ورکړې دا مراسم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره شول. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د ترکمنستان، تاجکستان او ایران په وړاندې له ماتې وروسته شپږم مقام ترلاسه کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم موندلی شئ. د هلمند په بهرامچی کې د طالب او پاکستانی پوله ساتو جګړه درېدلې، خو اهل حالات لا ترنګلي دي او خلک بې ځایه شوي.
عام وګړي اگر د استلې دي په خاطر د دې جګړه ونس نن شپې سره په 15 شپې کې داخله غ د شپې زی برته ګړې رانځي چې مسدالت کنټرول وګوري برته وځي.
دا ډول جګړې ولې پیښیږي او انګیزه یې څه وي؟
په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، هغه دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي.
په تیره میاشت کې افغانستان ته د ستنېدونکو شمیر له کډوالو زیات وو. دغه بې ځایه شوي او ستانه شوي وایي چې د لاسنیوي لپاره یې امکانات نشته.
نو بیا تورخم ته راغلو موږ سره داسې کوم امداد کوم هسې وه مرستې چې کوم رادیوګانو کې لاننه کېدل هغه کېدل هغه کوم شی موږ ته ملاو نه شو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې یو.
او افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه پراخ شکایتونه، یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تخراغ لید، تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبري مجله د سر راپور ته. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلی دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دا جګړه له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل او د یوې لنډې مودې نسبي آرامۍ نه وروسته د روانې اونۍ د شنبې له ورځې بیا نښتې وې چې تېره شپه بیا ناوخته دغه نښتې ودرېدې. د دوی په وینا د جګړې ګڼ ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ کړي او دغه راز مالی او ځاني زیان هم اړولی دی. په هلمند کې د طالبانو حکومت مسؤلان هم نښته تاییدوي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
عام وګړي اگر د استلې دی په خاطر د دې جګړه ونس نن شپې سره په 15 شپې کې چې داخله د شپې زی پرته ګړې راځي مسک د حالت کنټرول وګوري پرته وځي.
د هلمند ولایت د بهرامچی ولسوالۍ د سفر بازار اوسیدونکو محمد نبی دی چې وایي د حاجی حلیم په نوم سیمه کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ له تیرو دریو ورځو راهیسې روانه جګړه پرون ناوخته درېدلې خو په خبره یې فضا هم لا ترینګلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
او خپل کنټینران سره ځای پر ځای کینو پاکستانیان نه غواړي چې دلته پوستا جوړ شي او یا د کنټینر شیزونه په دغه باندې جګړه راغلی ده. کم ټیم چې مجاهدین خپل موټر ورولي ګاډی ورولي هغه د خپل باندې پیرنګ کوي. دا جالیم کلی دی او دا پرواړ دی د علاقې ټولې پیله کړی دي. عام وګړي اگر د استلې دی په خاطر د دې جګړه ونس ماشومان او د ژوند وضعیت خو نو دوی خود خپل کورو څخه وتلي دي نو وضعیت یې نه دی برابر.
د بهرام چې ولسوالۍ د کلینیک یو ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کړي نو خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه روانه ونې د شنبې له ورځې پیل شوې وه او تیر شپه نو وخت آرام شوی خو په خبره یې دوی ته د جګړې لسمې تر اوسه درې طالب ټپي ځواکونه ورول شوي دي.
د ماشام ماشام راست بیا جنگ نه دی سوی تک نه دی سوی کوم وو پرن ټول ورځ جنگو ملکی او خلک مشته چنداد نه تر ورستی ویو د درې طالبان سره سره کې زخمیان وو او زه په کلینیک یم په دغه صحه هغه کلی ټول مکمل وتلی دي.
دوی وایي د جګړې د بیا دوام احتمال سته او خلک لا هم خپل کورونو ته نه دیستان سوی. هلمند ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل شوې او د تیرې شپې ناوخته پورې دوام درلود. دوی ادعا کوي چې په دې نښتو کې تر 50 زیات طالبانو تمرکزوب لا وختي عام خلک ټپیان شوي او ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د والي ویان مولوي محمد قاسم ریاض په دې اړه ازادي راډیو ته ډېر جزئیات ورنکړل خو یوازې دومره وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. پر خواله رسنیو د طالبانو حکومت وکونو او پاکستانی پولیساتو د یوې غونډې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوي چې ادعا کیږي د دې جګړو په ترڅ کې د دوی ترمنځ د دې ستونزو د حل پر سر خبرې اترې شوي خو تر اوسه نه پاکستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي او مشخصه هم نه ده چې دا غونډه څه وخت شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې نشي تاییدولای. د بهرامچی ولسوالۍ کې د جګړې له سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼې ویډیوګانې هم استولي چې دوی ادعا کوي د پرنوی جګړې دي. په دغو ویډیوګانو کې دواړو لورو ته د ډزو ویجاړې او جګړې حالت ښکاري. تر اوسه د پاکستان حکومت هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا جګړه په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو او پاکستان حکومتونو اعلان کړی چې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې به د سفیر کچې ته لوړوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مې په 13مه په خپله ایکس پاڼه تر هغه څه ساعت وروسته دا اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وویل چې افغانستان کې بعد طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو کچا د سفیر رتبه تل وړوي. د یادونې د چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنه دوه وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخي په بودو کې په بیلابلو سیمو ولایتونو کې وخت نا وخت د دواړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي چې ډیری وخت د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو او مرکزوبلو لامل ګرځي. د ډیری نښتو لامل د نویو مورچالو جوړول بل سوي دي.
و موریدل چې د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. دا چې دغه ډول جګړې ولې په تکرار رامنځته کیږي، انګیزه او لامل څه دی او څومره د دواړو خواوو د چارواکو او مشرانو په همغږۍ ترسره کیږي، همدا ورته نورې پوښتنې مې لږ وړاندې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړې.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پارونکې اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې
د یو څه جوړولو تابع کوي یا یو پوسته جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسي وګړو د تګ راتګ په سر، دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسکر چې هلته دي، هغوی د دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلند کوي، دا هم بعضې وخت بیا د نښتو باعث کیږي.
بله شان صاحب، فکر کوي دا بریدونه دغه پوله ساتي په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوي له قومندانانو نه یا له لوړ پوړو چارواکو نه قومنده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږۍ دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نښتې د طالبانو د مرکزی رهبرۍ یا د جګپوړو قومندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چې هلته کوم عسکر موجود وي، هغوی په هماغه منطقه کې که داسې د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د هغوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم بیا خپل غبرګون ښیي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبرۍ خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خو دوی کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی ښودلی، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیری وکړو، مګر طالبانو هم هغې وضعیت سره آرامه دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غږ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خو داسې روښانه نه ښکاري چې آیا د دې په اړه د دوی دریځ څه دی.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښه کولو لپاره یې اوچت ګامونه پورته کړي دي، او وایي چې اړیکې هم ښې سوي او د سفیرانو تر کچې به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې مخته بیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي، دا دومره غټې هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو څو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي، هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نښتې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو داسې زیات قابل د ملاحظې اغیز نه کوي.
او په دې وروستیو کلونو کې موږ او تاسو شاهدان یو چې څو ځله دغه ډول نښتې شوي دي، لارې بندې شوي، تقریبا په روژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لاره بنده وه چې ډېره ستراتیژیک او مهمه لاره ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول نښتې ونه شي او خلکو لپاره سرخوږی جوړ نه سي؟
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده. د افغانستان لوري دا یو فرضي کرخه بولي، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دا عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارونکې اقدامات کوي او دا خپل حق بولي. زمونږ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نښتې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوا هم نور پارونکو اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وضع کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پارونکو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نکوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنسته کیږي.
په اسلام آباد کې په خوانی افغان سفیر زردشت شمس و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، وړاندې درته په دې خبري خبرونه کې په افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه د خلکو د شکایتونو راپور لرو. خلک وایي چې شکایتونه ډیر دي، لابراتوارونه هغه څه چې لازمه ده فعالیتونه نه کوي او فعالیتونه یې هم مسلکي نه وي. په دې اړه راپور لرو. دغه راز به په یو بل راپور کې واوري چې تمباکو د انسان بدن ته کوم زیانونه اړي. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو شمیر پرتله چې له افغانستان وتلی دی دوه چنده زیات دی. ایو ایم 13 ورځ دغه شمیرې په یو راپور کې خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمیرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2025 کال د مې له 13 تر 24 پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 104,383 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 16,132 کسان له ایران او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د راستنېدونکو 83% له ایران په زور ایستل یا رد مرسوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایران وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
بیا تور خان ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کوم هڅې وه مرستې چې کوم دوګانو کې لاندې کېدل کوم شی موږ ته ملاو نه سو، نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته هم وویل:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپورت هم نشدیم. ما وضعیت ایران وخیم است،
موږ له ایران کې یو تر اوسه نه یو ایستل شوي، خو په ایران کې وضعیت ډېر وخیم دی. کورنۍ ډېرې ځوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي، نیول ډېر دي، خلک ډېر ځورول کېږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بېرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 43,040 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 43% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډېره د روغتیايي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بدلې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډی ټی ایف پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر 4 ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم په دې هیواد کې زرګونه لابراتوارونه او د تشخیص مرکزونه فعالیت کوي او په دې برخه کې په میلیونونه ډالره پانګونه هم شوې، خو په وینا یې مهمې او جدي ناروغۍ پکې نه تشخیص کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو ورته کتنه کړې.
تقریبا 14 کلن نجلۍ ده، ناروغي لري چې هیڅ تشخیص نه کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو سره خبرو کې د لابراتوارونو او تشخیص مرکزونو د کار د څرنګوالي په اړه شکایت کوي. دی وایي په پزنګلو کې یو 18 کلنه انجلۍ له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې ناروغه ده، خو بېلابېلو د تشخیص مرکزونو ته یې د مراجعې سربیره ناروغي نه ده تشخیص شوې.
لابراتوارونه یا تشخیص مرکزونه خو په کابل کې شتون لري، خو په تش په نوم دي. زمونږ یو ناروغ دی چې هیڅ تشخیص نه کیږي، هر لابراتوار هر ډاکټر ته چې خپل دوا ورکوي او هغه دوا سره نه ښه کیږي. 14-15 کاله کیږي تر اوسه پورې د تشخیص نه دی شوی په داخل کې، نو بهر ته د تلو نه وس لري، نه توان لري، نه واسطه لري، نه پیسې لري.
د ډیری ناروغانو کورنۍ په دې لابراتوارونو او د تشخیص مرکزونو کې د غلط تشخیص له امله هم شکایت کوي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې ورته په طبي لابراتوار کې د یوې لور عادي میکروبي ناروغۍ په اړه ویل شوي وو چې د سینې په سرطان اخته ده او دوی سخت اندېښمن کړي وو چې په خبره یې پاکستان ته لتاګ او معایناتو وروسته دا خبره غلطه ثابته سوه. خو دا شکایتونه یوازې له کابله نه بلکې په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالستار ایوبي ازادي راډیو ته وویل چې مور یې د وینې په سرطان او ترې بیا د زړه په ناروغۍ اخته دي چې په خبره یې د تشخیص لپاره پاکستان ته په تګ اړ شوي دي.
بالخصوص شرقی دن کے داسی مجهز لابراتوار نشه چې پاغه کې شدید بیماریانو ریزلت او نتیجه پکې معلومه شي. ما مشر تر دې واغه زړه تکلیف لري او زما مور دا واغه د وینی سرطان لري. هغه هم د ټول معاینات لابراتواری دی او نور دا ټول په پاکستان کې وشو. دلته داسې لابراتوار نشته دی چې پاغه کې بیماریانې تشخیص شي او که په خارج ته څوک هر څوک شي ځي نو هغه د ډېرو مشکلاتو سره ځي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته ستونزه یادوي.
زموږ مریضان چې کله مرض دی ستونزه سره مخ شي هغه کابل ته ځي یا نور کندهار ولایت ته ځي. هلته هم تشخیص نه کېږي هغه بیا ځي پاکستان ته یعنې بهرنی هیوادو ته ځي. زموږ غوښتنه دولت څخه دا ده چې او لابراتوارونه راوي او ته جوړ کړي ترڅو زموږ مریضان په اسانۍ سره وکولی شي خپل تشخیص پخپل.
دوی وایي د افغانستان د روغتیا سکتور کې ستونزې د دې لامل کیږي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان د خپلو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره هند، پاکستان او ایران ته سفرونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، ازادۍ راډیو د مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ 1296 سپو او دغه راز د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو سپو اورېدلی شئ. اوس هم راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبره په خپل ایکس پاڼه داسې مهال خبره کړې چې د مې یو دیرشمه له تمباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه زما همکار احمد شیبر د ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې له هغه نه پوښتلې چې د سګرټ او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان زیږندوی دی خو تمباکو څه زیانونه اړوي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالېږي که نه. معمولا یا به د سګرټو یا چلانو له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د اوریو، د حنجرې او دغسې د مرایو معدې له سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وایي یا خطر زیږونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو دپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګرټ او تمباکو ورته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سګرټ څکولی وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریږدي، د مخکینی عادت هغه اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګرټ پرېښودل شي اول خو وروستي زیانونه یې د وروستیو زیانونو مخه نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته. او بل دغه تېر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او خطرونه یې رفع کېږي. یعنې په هر حال هر کله چې سړی د سګریټ څکول او د نسوارو کول پریږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کاله سګریټ څکولای دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د ده اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګریټو غوندې، یعنی هیڅ ډول دغه دی. یو هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پرې روږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږی مواد شته او په دې برقي یا الکترونیکي سګریټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ولې یو څوک سګریټ یا نسوار ژر نشي پرېښودی؟ ډاکټر صاحب
تو خبر دی، یو دا چې بدن ورسره جوړدی کېږي. په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پرېږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده، اوس د سګریټو د پرېښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټیپونه دي چې پر مټ لګول کیږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پېجبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکه سوکه هغه نیکوتین خوشې کوي. دا یوه مسله ده. او بله مسله یې چې ده هغه دغسې داسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغدېدا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغدی شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو معین وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په ده باندې تاثیر کوي. لیکن
بل هر عادت
دام یو
عادت، حتی دغه جستونه کنه چې دغه جست چې دغه سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا په شونډو باندې څنګه ګدي یا د سګریټ څکولو په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پرېښوولی سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه، د سګریټ پرېښودلو له خطره، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي، د نیکوتین ژاولې بولي او نو په یو وخت کې په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پرېږدي؟
بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هماغه نیکوتین ده کنه چې نسوارو نه بدن ته ننوځي.
ډاکټر محب زغم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرانو زدكون كو شرغلا سيولة سنتوغي و أولا سنوستا. نن روز مجاو تاسي رازو دا شمزي لرونكو حيواناتو پات موزاد هم واي. پا تيل واسكي مو كبان و پیجندلا. نن روز رازو دا دي دا تولغي سخا يو بلا تولغا چي زو حياتين دي حقا پیجنو. زمجاستاسی درست و در یو سلو نوشته می صفحه سخاطر یو سلو درودیشه می صفحه پری با دوام مکره. رزو زوحیاتین. زوحیاتین یا هم امفیبین تمانا لریده چده ده و عربی کلمه سخا خصصه ویده چه زو ده خوان او حیاتین هم ده دو جوان ده پمانا سرده. یعنی ده پلاتین که ده امفیبیوس شده ده ده دو جوان ده مانا رو که. دو جوان ده چه مانا؟ یعنی ده چه ده هم پا وچه که او هم پا اوبو که خپل جوان مختبره. ده زو حیاتین چه ده هاگا پا عمومی درو چولگو بندی بشل سی، پا درو دولونو بندی بشل سی ویده. چه یه بیه بیلکی دی چه شمیسالی چه مجو تسیلی دلی هم دی چونگوشی دی هم دارنگ بل دوام داود چه دی لکی لرون که زوحیات دین دی چه پا حقا که سلمنجر او نیوتس دی در شمیسالو نسخ رزه. هم دارنگ دریم داولی چه دی حقا بی پشو زوحیات دین دی چه شمیسالی سسیلین دی چه دی مثال بی پشو او بیلکی دی. اور پس رازو ده هغه ورسته دغه وایو زوایتینو کمی ګل زنګرتیاوی چری، یعنی دیک څه هم په دولونه کې فرق لري، خو دی خپل په ځان مطلب یو دبل سره ځینی یو ډول خاصیتونه هم لري. ازو دا پیژنو زوایتین چې دی عموما د دې کم پوسټ چې دی هغه خپل په ځان کې پتری یا هم پلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی، د کوم پوستکی چې دی، هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زوحیاتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پشه یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې مو ویل سسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل د کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري، چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وایو چې دوه جوفه لري، چې یوې دهلیز او یوې بطن. او همدارنګه دغه کوم زوحیاتین چې دی تنفس چې دی، ځینې د برانشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه، او ځینې د سږو په واسطه کوي. چې دوی خپله دا کوم په بېشمزي حیوانات کې موږ ویلي دا کوم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول، د دوی پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه هم خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کوم حیوانات چې دی، دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نلیې له کلواکا سره نښتې دي، یعنی د اخري معقد د برخې سره نښتې دي. او دغه کوم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزي عصب لري، چې د هغه په واسطه د دوی کوم حسي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چیرې دوی یو تخریش وویني، په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي زندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې ده داخلي ده، مثال بهرني هم پکښې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې ډیری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي. رازو د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو. چونګښه چې د هغه مژوتسې ټولو لیدلې ده په ډېرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې دوی خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چونګښې دي مختلف ډولونه لري، ځینې چې دي زهري دي، چې مثال زهر لرونکي دي، او ځینې چې دي پر ونې باندې مطلب کولی شي چې وخیژي، او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولی شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کوم زهري چې چونګښې چې دي هغه خپل پلان کې یو ډول غدې لري، چې دغه زهري کوم زهري مواد چې دي هغه څه کوي ترشح کوي. رازو دوی د معمولي چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال موږ وایو معمولي چونګښه وایو د چونګښو د ډلې څخه، معمولي چونګښه چې د هغه د زوحیاتینو له ډلې څخه ده، او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دي هګۍ چې دي هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله، یعنی د مکمل د مرحله لري، د استحالې فوتوسنتیز د میتامورفیزز
مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په بو کې ژوند کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچ کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري او د کله چې وچ ته راوځي بیا سږي لري او د سږ په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې دا زو د چنګشي بهرنی جوړښت وایي. چنګشه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکۍ نه لري، چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني، او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دي هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کول وړتیا هم لري، او خوله چې ده ډېره لویه خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبه چې ده اوږده ده، چسپناکه ده او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی څه کوي په نسبت دوی چې دي عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي، چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نش د کم حشرات چې دي ورباندې نشي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اورېدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه هم د دوی تنیې ترازو د پوستکي په برخه کې نري نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري. همدارنګه د چنګشي پوستکي چې دی له ځانګړو غدو څخه مخاط تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي، یعنې د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کېږي نمجن پاتې کېږي. او ځینې چنګشي چې دي هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې مو وویل چې د ښکار کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي، او شکل چې دی بڼه چې ده هغه لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی. او رازو پښو ته مخکې پښې چې دي لنډې او د څلور ګوتې سره دي، او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي. او وروستۍ پښې چې دي هغه اوږدې قوي دي او د پنځو ګوتو سره دي چې د پورته کېدو او ټوپ وهلو لپاره ځانګړې شوي دي، او د ګوتو ترمنځ یې غشا لري چې د لامبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي. او لکۍ چې وایي چې د بالغو چنګوشو لکۍ نه لري، خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکۍ. کله چې بالغ سي بیا دی خپل په ځان کې لکۍ نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي، چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دغه کم د اوښتلو او وړتیا هم لري په ځینو کې. او ځینې چنګوشي چې دي ځانګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والي خبرداری ورکوي، یعنې د دوی دونه جوړ برېښندو کوي چې څوک دستي پرې پوهیږي چې دا څه شی ده زهرجن ده. او د ارخ کرشه دوی چې دي په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي، او د بالغو چنګوشو په وده کې له منځه ځي. د دا کم چنګشي چې دی په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګشي مصدر ازي هګۍ مصدر چې دغه څخه مثال مروې لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هګۍ اچي او د لاروا مرحله هغوی حالت تیری، او د کم نارینه کم دغه چې دی چنګشي چې دی هغوی د پښو غټه ګټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده، ځکه چې د القا کول په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چې کولای سي نیولای سي. او دوی خپل په ځان کې سودي دوام تنابونه هم لري چې دغه په واسطه د دوی غاښ تولیدېږي. ورپسې راځو سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دي هغه پیژنو. خزندگان چې دي هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کېږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کېږي، چې ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي. او دغه کم حیوانات چې دي عموما د خپل نس په واسطه د چکی حرکت کوي، کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپتالوجي په نامه سره یادیږي. او دغه حیوانات چې دي عموما وچ پوستکی لري، او بدن چې دي چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي. او دوی چې دي په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي چې مثال سرمشکۍ، سمسارې، تمسا یا هم کرکودال، ماران دي، دغه رقم سمندري کشپان دي، او ځینې مثال په وچه کې کشپان چې ژوند کوي، عام کشپان دي، ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دي نن ورځ د منځه تللي دي، یوازې پاتشونه پات دی اسکلیټ پات دی نور کروکوډایل چې دی هغه چې سوي دي له منځه تللي دي ډایناسورس کروکوډایل خو چې دی هغه سمساری دي چې اوس هم موجود لري چې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پېژنو دغه خزندګان چې دي خپل په منځ کې که څه هم فرق لري د جوړښت له مخې خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي چې هغه کې مثال موږ وایي دوی چې دي ټول د وینې تړلي دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري چې یوازې په دوی کې کروکوډایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري او دوی عموما ټول چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي او جنسونه هم مختلف دي یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري او القای داخلي ده چې په دوی کې زیاتره چې دي هګۍ اچوي مګر په دوی کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري دی چې کله مثال کوچنی چیچې اوسي هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عین هغه ته ورته او بل دوی چې دی د مغزي اعصابو شمیر یې دولس جوړې دی چې د هغه په واسطه دی د کم حصي غړي چې دی هغه کار کوي ازو د دوی د خزندګانو د ډولونو څخه یو چې د چرمشکۍ ده چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې شکی خپل ژوند مختوړي او د ګیډې په واسطه د یوځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دا چې دی د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې موندل کیږي خو په سیاحت اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ کې پیدا کیږي او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم ښکار چې کوي د هغو دوی د ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي یعنی هم پر دې باندې ښکار کوي او هم نور چکی خپل ته ښکار لاندې راولي دوی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستې او ښکار لپاره جوړ شوی دي او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره وړتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي ځینې شمشکیان چې په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي خوله چې ده په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي او د لکۍ برخه چې ده لکۍ چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچېری پرې کړل سي بیرته د سره خپل جوړېدلای شي ورپسې راځو د چرمشکۍ وروسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی دی چې دی موږ وایي دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پیژندل کیږي دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو جهیلونو او باطل مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سره رسي دوی بدن چې دی اوږ سخت او کلک بدن لري او بدن یې چې دی له وچو کلکو او کلکو پوښونو څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی ګوتې چې دی څلور ګوتې لري چې د دوه ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي او سر کې چې دی خوله ده چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزه یې چکیږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي او لکۍ چې د اوږده قوي ده د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده ورپسې راځو کیشپان وایو کیشپان چې دی هغه د مثال ډېرې چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او په ډېرې خپل په وچه کې خپل ژوند مختوړي او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدیږي ساتل کیږي چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی او دغه کوم کلک پوټک چې دی مثال دوی د خارجي صدمات څخه ساتي دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده د زهایت نو ګډي ځانګړتیاوي ووایاست دویمه پوښتنه د څه شي دونکي یا خزندګان واضح کړي او درېمه پوښتنه د چونګوشي بهرني جوړښت څه ډول دی ووایاست ستاسو ټوله توجه اوس خان لري نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاو سیت من پیست شرق لست و لسم چولکی او لسم لست. نرمز را الوست که مجا تاسی اختصاصی دفاع پیجنو پتی الوست که مو غیر اختصاصی دفاع او هم دارنگ دو دوی کم جولونه چی و دوی کرشی چی و پا حقا که کمی برخی چی و هم جول زکرد. نرمز الوست که رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پین زن پا کوچ پا اختصاصی دفاع که کم اجزاب شامل دی. از مجا تاسی درس با در سلور نیوی مصفه سخد در ات نیوی مصفه پر دوام کرد. نمره گازو اختصاصی دفاع چه ده حقا کل چی میکروبونه ده غیر اختصاصی دفاع ده میکروبونه پا مقابل که ناکام پاتسی بیانو میکروبونه چش کیجه ده اختصاصی دفاع سره مخامخ کیجه. چه پدی که چه ده سپینو کرویاتو گروپ شامل ده چه حقوی ده لنفوسیتونو پنامه سره دیجه او هم دارنگ او سره ده هرمال دفاع او حجوی دفاع شامل ده. نزو ده کم دفاعگانی چه ده حقوی پیجنو. نمره ده هرمال دفاع ده. هرمال ده کم چه ده هومورال ده دفاع چه ده بدن ده زنگری دفاعی سیستم ها غبر خدا چه پا وینا و ده بدن نور و مایا تو که ده انتیبادی و پا واسطه عمل کوی. ده دفاع چه ده ده بی لنفوسایتون و للاری ترسره کیجه. ده چه ده ده کمیدن ده چه ده سر سرسی ها غیو ده غوصخه انتیجن تشخیص کولی. کلا چه یو بحرنی انتیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن تنه نوزه ده بی لنفوسایتونه چی که یه پیشنی. بی حجره ده فالیدو مثال فالیدل آغا هم ده هومورال دفاع پا غاره دی. یعنی پا دی که چی کم حجره پا مسته یا ده تی حجره پا مرسته ده ده بی حجره چی که یه فالکی یه او پلازما حجره جوره وی. ورپسه ده انتیبادی تولید چده آغا هم سر ترسه. یعنی ده کم فالیشی وی بی حجره چی ده آغا انتیبادی تولیده وی چې د سانګړو انټیجرون سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بل دنده چې د هغه د انټیجن له منځه وړل دي. یعنی هغه انټیبادیانې چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي. بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې د موږ وایو ډېرې ګټې لري لکه مثال وایي د ویروسونو بکتریاو او نور میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایعات کې موجود وي هغوی هم چې کوي لمنځه د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې د انټیبادي په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي. چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کم انټیبادیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې تی لمفوسایټونه یا د تی حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې و د بی حجرو په مرسته سره عمل کوي او کم حجروي دفاع چې ده هغه د تی حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس بکتریا یا سرطان نیولی وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کم سټیټوکسیک کم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کم ټي حجرې چې دي دوی داسې دنده سرته رسوي د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شویو حجرو سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیوند شوي غړو حجرې دي هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد ازادوي چې هغوی وکولی سي دغه کم زهري مواد چې دي دغه حجرې چې دي چې کې له منځه یوسي. همدارنګه بل د تیم مرستندوی حجرې دي دوی چې دي د نورو دفاعي حجراتو لکه د بی حجرې او د دغه کم تی حجرې چې دي د فعالېدو او تنظیمولو لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو ازادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د تی ناظم حجرې دي دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي. چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دی دغه کم میکروبونه چې دی په اسانی او په ډیر چټک ډول سره کولای شي چې دی له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دغه ټي حجرې چې دی د وروسته له دې چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ شي دا حجرې ساتل کیږي چې په مثال په راتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کړي یو څه اندازه دغه د ټي یادیدونکي یا مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په څه کېږي پاتې کیږي چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلې راځي د غو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي چې موږ په تیرو لوستونو کې هم ویلي وو. یعنی کله چې انټیبادي تر هغه وخته پورې لومړی ځل چې کله انټیجن راسي تر هغو چې انټیبادي جوړېږي وخت نیسي. مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل شي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي بیا نو بلې پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی شي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت کومن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوی کوي. د واکسین اصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي تر څو د ځانګړو ناروغي لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولای شي. او دوی چې دی اوږدمهاله معافیت جوړوي تر څو د راتلونکو انتاناتو مخنیوی هم په کې شوی. یعنی واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې یې لنډمهاله او ځینې یې اوږدمهاله اوسي. د واکسین جوړښت دی واکسین چې دی معمولا د موادو ځینو مواد څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف شوي میکروبونه هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نسي کېدلی لکه د پولیو واکسین. او بل چې دی د واکسین د میکروب چې شوي د مریسي برخه څخه د میکروب جوړ شوی چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چې کوي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه دی یا مسنجر ار ان ای ځینې خصوصي شوی چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چې کوي معافیت جوړوي لکه د کورونا واکسین. او ځینې چې دی جنټیکي مواد لکه چې موږ وویل یو د میکروب برخه څخه کې ژیوې چې د جنټیکي مواد څخه اخیستل کیږي لکه د ار ان ای یا ډی ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي چې په هغه کې مثال د مسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین شته هغه بدن د چې د اساسي دندې سترسي واکسین بدن ته داخليږي د ستنې د لارې یا هم د خولې له لارې او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او تي حجرې کولای شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ شي معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال معافیت او غیر مستقیم غیر فعال معافیت وای. مستقیم معافیت یا هم اکټیو امیونیټي چې دا هغه ډول معافیت دی چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغي په وړاندې په خپل تولیدېږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي په دغه وخت کې بدن د معافیت حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیت چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري چې طبیعي فعال مافیت دی چې دا هغه مافیت دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کې نفر اوسي یو انسان اوسي شری یا چیچک به اخلي بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټیبادي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چیچک دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیت دی دا هغه مافیت دی چې واکسین له لارې ترلاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیت چې دی خپل په ځان کې ځینې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی اوږدمهاله وي ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیت چې کوي خپل تولیدوي او د مافیت ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیت چې دی هغه د ناروغي په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغي په وړاندې دی چې وکړي چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو دا خو اکټیو امیونټي وه، غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونټي وایو چې د هغه څخه مطلب څه شدی. غیر فعال معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نسي تولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه شي کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله وي، ځکه چې حافظوي حجرې پکښې کې نه جوړیږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه څه و زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه پاسته جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالیدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی سو لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسې بله موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدلی او کمزوره کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټی لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټی لمفوسایټونه او همدارنګه بی لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله یې بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا یې ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وایي کمزوره سي، د هغه وروسته بیا د هغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې چې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسي ویلی، دا په دې معنا چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده. عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغیو لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې د کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی دپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چې کمزوری، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعاتو کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا ټی حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرژي وایي. الرژي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا څه کیږي؟ الرژي لامل کیږي. الرژي او عوامل چې دي مختلف کېدلی شي، مثال د هوا له امله رامنځته شي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سینګار توکو سره. اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ آخري پوښتنه، الرژي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
Thank you.